بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې 18مه، د 1443 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې 6مه، او د 2018 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 14مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې پاکستان ته د ایران د پوځ د لوی درستی سفر نومیږي، بیا تلپاتې وږمې 19 پروګرام لرو، ورپسې به له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې د مرستو په هکله ګرده میز درته وړاندې شي چې ګډون کې پکې د سیاسي چارو کارپیژان ډاکټر مخلص احمد دی. بیا د افغانستان او ایران ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې کوو. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstudio.com/ps. اوس خبرونه. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران وسلوال ځواکونه د دښمنانو په مقابل کې ولاړ دي. د ایران او د پاکستان پوځي چارواکو نن خبرې وکړې، او د افغانستان اقتصاد دړې وړې کې دا په درشل کې ورغلې. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ایران ځواکونه له ملت سره یو زیاده دښمنانو په مقابل کې ولاړ دي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ کمانډان بری جنرال سید عبدالرحیم موسوی ویل، د هیواد وسلوال ځواکونه یو بل ته د لاسونو په ورکولو د ایران له ملت سره اوږه په اوږه د دښمنانو په مقابل کې پیاوړي او متحد درېږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ کمانډان بری جنرال عبدالرحیم موسوی پرون د مدافعان اسمان ولایت 1400 په نوم د ګډې پوځي مانورې په څنګ کې په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د سپیڅلي دفاع له پړاو راسي د پوځ او د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ګډ کار پیل شوی دی وویل، زموږ وسلوال ځواکونه یو بل ته د لاسونو په ورکولو د ایران له ملت سره اوږه په اوږه د دښمنانو په مقابل کې پیاوړي او متحد ودرېږي، او د هر ګواښ په مقابل کې به چې وغواړي دغه ټاټوبی او زموږ ایټون ته متوجه اوسي مقاومت وکړي. هغه ټینګار وکړ، د ایران هوایي ځواکونه په بشپړه توګه چمتو دي چې د هر ډول ګواښ په وړاندې د هیواد دفاع وکړي. د اسلامي ایران او د پاکستان د پوځ چارواکو خبرې وکړې. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د پوځ لوی درستی جنرال محمد باکیری د پاکستان د پوځ لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتنه او خبرې وکړې. د ایران د پوځ لوی درستی جنرال محمد باکیری پاکستان ته د خپل رسمي سفر په دوهم ورځ نن د پوځ لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتنه او خبرې کړې دي. د هر کالی له دستور وروسته د ایران او د پاکستان له رتبه پوځي پلاوی رسمي خبرې پیل کړې. د ایران د پوځ لوی درستی جنرال محمد باکیری او د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دوړخیز اړیکو د تر ټولو نوي بدلونونو او د افغانستان په شمول د سیمې د بدلونونو په باره کې غور وکړ. د ایران او د پاکستان د پوځ دغو مشرانو په تیرو کلونو کې د دوو ګاونډیو هیوادونو د پوځي امنیتي او د سرحدي تعاملاتو د ودې په بهیر باندې د ډاډ په څرګندولو سره د دغو تعاملاتو د زیاتولو په هکله اراده څرګنده کړه. د ایران د پوځ لوی درستیز بکیری به دغه راز د پاکستان د پوځ د ګډې کمیټې له مشر جنرال ندیم رضا سره کتنه او خبرې وکړي چې دغه کتنه اوس ترسره شوې هم ده. د ترهګرۍ پر ضد د ګډو ملګرتیاو پراخوال، د روزنې د پلاوي تبادله، د سرحدي مدیریت پیاوړي کول، د اطلاعاتو تبادله او د دفاعي سلام مشورو پراخوال هغه هم نورې موضوعګانې دي چې د ایران د پوځي لوړ رتبه پلاوي او د پاکستان د پوځ د چارواکو ترمنځ په خبرو کې ورباندې بحث غور کیږي. د ایران او د پاکستان نورو پوځي چارواکو هم خبرې وکړې. ایرنا خبري اژانس راپور کړی، د ایران د پوځ لوی درستیز او د پاکستان د پوځ مشر د سیمې د بلنونو او د افغانستان د حالاتو، د پوځي او دفاعي اړیکو او د ګډو سرحدونو د امنیت د پیاوړتیا په هکله سلام مشوره وکړه. د ایران د پوځ لوی درستیز جنرال محمد باکری نن د پوځ د ګډې کمیټې له مشر رزاق ندیم سره هم خبرې وکړې. د ایران او د پوځ لوړ رتبه پلاوی په دغه کتنې کې په پاکستان کې د ایران سفیر سید محمد علی حسینی او په پاکستان کې د ایران پوځي اتشې ډګروال مصطفی کمبرپور ګډون درلود. د ایران د پوځ لوی درستی جنرال محمد باکری او د پاکستان د پوځ د ګډې کمیټې مشر جنرال ندیم رضا په دفاعي، پوځي، امنیتي او سرحدي حوزو کې د پاکستان او د ایران په دوه اړخیز اړیکو او د افغانستان په شمول د سیمې د بدلونونو په هکله غور وکړ. د ایران د پوځ لوړ رتبه پلاوی غړي نن د پوځ د لوی درستی جنرال محمد باکری په مشرۍ د پاکستان د پوځ مرکز کې د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره هم کتنه او خبرې کړې وې. د ایران د پوځ لوی درستیز به او سره پلاوی به د غره د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره هم کتنه او خبرې وکړي. ایران او پاکستان د اړیکو د پراختیا غوښتنه وکړه. ایرنا خبر یا ژانس وایي، د ایران او د پاکستان د پارلماني دوستۍ ډلې پلاوی په بیلابیلو زمینو کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا او د پراخولو غوښتنه وکړه. د پاکستان په مشرانو جرګې سینا کې د خارجي اړیکو د کمیټې مشر او د ایران او د پاکستان د دوستۍ ډلې د غړیو په کتنې کې دواړه لورو د تهران او د اسلام آباد دوه اړخیز اړیکو په هکله د نظر تبادله وکړه او د خپل منځ اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د پارلمانونو د تعامل پر ضرورت یې ټینګار وکړ. دغه راز د پاکستان په مشرانو جرګې سینا کې د خارجي اړیکو د کمیټې مشر میرمن شیری رحمان هم په اقتصادي او سوداګری برخو کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د دوه اړخیز ملګرتیا او د پراختیا په اهمیت باندې ټینګار سره زیاته کړه، موږ له مخکې څخه زیات تهران او د اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د پراخولو غوښتونکي یو. د افغانستان د حکومت دنده د ترهګرۍ له منځه وړل دي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د خارجي اړیکو د ستراتیژیک شورا مشر کمال خارزی ویل، د اوسنی حکومت دنده ده چې ترهګر د افغانستان له ډګره حذف کړي. هغه زیاته کړه، له ترهګرۍ سره مقابله او د داعش ترهګرۍ ډلې لخوا د شیعه مسلمانانو په جوماتونو او ښوونځیو کې د بېګناه انسانانو د وژلې په شان د جنایتونو مخه نیول په لومړۍ درجې کې د اوسني حکومت دنده ده چې ترهګر د افغانستان له صحنې حذف کړي. کمال خرزي زیاته کړه، د طالبانو ګټې او د دغه ډلې د اصلي ملاتړې په توګه د پاکستان ګټې دا جوابوي چې په واکمنۍ کې د طالبانو کړچار بدل شي، چې د افغانستان دننه سوله او له ګاونډیانو سره د هغه د ښه ګاونډیتوب نیت ته حقوق عمومي. د ایران د خارجي اړیکو د ستراتیژیک شورا مشر کمال خرزي بیا وویل، په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت جایزې ګټې د دواړو هیوادونو د سرحدونو د امنیت تامینول، د ایران د اسلامي جمهوریت خاورې ته د ترهګرو د نفوذ او د ټروریسټي ډلو د فعالیت مخه نیول، ایران ته د نشه ییزو موادو د انتقال مخه نیول، په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو او د نورو افغان قومونو د حقوقو رعایتول، د افغانستان د خلکو د میراث د یوې برخې په توګه د پارسي ژبې پراخول، په ایران کې د هستوګن افغان کډوالو د بیرته د ستنېدا د زمینې برابرول، د ایران د اوبو د حق تامینول، د افغانستان او د ایران ترمنځ د تجارت او د سوداګرۍ پراخول او د افغانستان په بیا رغونه او پراختیا کې د ایران ګډون کول دي. کمال خرزي ویل، د افغانستان په خاوره کې د ناټو د امریکا د ځواکونو په شمول د خارجي عسکرو څو لسیزې شتون او هغه غمیزې چې دوی رامنځته کړي دي بیا د افغانستان د مظلومو خلکو او د واکمنانو لپاره د عبرت در اوسي، چې دغه هیواد یو ځل بیا د نړیوالو او د سیمې د قدرتونو ځاله جوړه نه شي. د ایران د خارجي اړیکو د ستراتیژیک شورا مشر کمال خرازی بیا ټینګار وکړ په افغانستان کې د ایران سیاست د طالبانو په کارچار پورې اړوند دی او کاچیرې په افغانستان کې د حرکت لره د پراخ بنسټه حکومت جوړېدا د ټولو د قومونو د امنیت او د حقوقو د تامینېدار ترهګرۍ سره د مقابلې او د ښه ګاونډیتوب د سیاست د غوره کولو په لاره کې وي. د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان له حکومت او ملت سره هر ډول ملګرتیا کولو ته تیار دی. د افغانستان خلکو د بشری مرستو په حق له خواخی څرګنده کړې ده. زمون خبریال راپور کړی د اروپایي کمیسیون مشرې میرمن ارسولا وینډلیر پرون د جی شل ډلې د غړي هیوادونو په پول کې دا غونډې کې له افغانستان سره د 1 میلیارد یورو بشری مرستو اعلان وکړ. نوموړي ویلي چې بشری مرستې د لوږیو بشری ناورینونو د مخنیوي لپاره کفایت نه کوي، خو اروپایي اتحادیه به ډېر زر د دې خطر د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. ویل کېږي چې د اروپایي اتحادیې په دغه نوي اعلان شوې مرستې کې هغه 300 میلیونه یورو هم شامل دي چې پخوا یې له افغانانو او ګاونډیو هیوادونو سره ژمنه کړې وه. په 3 ډېر افغانان خوښ دي چې وایي چې د داسې مرستو په کولو سره ورو ورو د افغانستان اقتصادي حالت د بدلون شونتیا لیدل کېږي. خواږه اوریدونکو، اوس به یې راپور درته وړاندې شي چې زموږ ملګری آصف شینواری رالیږلی دی. دغه راپور په ننګرهار ولایت کې د طالبانو لخوا د 2 دایشانو د وژل کېدا په هکله دی.
لږ تر لږه 2 تنه د داعش وسله والې ډلې غړي په ختیځ ښار جلال آباد کې له طالبانو سره په نښته کې ووژل شول. دا نښته 13 شپه د جلال آباد ښار 2 ناحیې اړوند سپینغر ټاور کې چې په جلال آباد کې تر ټولو لوړ پوړي ودانۍ در رامنځته شوې ده. عیني شاهدان وایي چې طالبان دغه ودانۍ ته په تلو سره د داعش د وسلوالو غړو چې په دې ودانۍ کې لوړاندې اوسېدل له مقاومت سره مخامخ شو، چې تر لړ مقاومت وروسته 2 تنه داعش وسلوالو وژل شول. شاهدانو په دغه ودانۍ کې ملکي وګړو ته د وختې مرګ ژوبلي او مالي زیان په اړه څه نه دي ویلي. په دې ودانۍ کې ګڼ شمېر کورونه او دغه راز د مؤسساتو او سوداګریزو ادارو دفترونه او همدارنګه ګڼ شمېر خصوصي بانکونه موقعیت لري او د ښار په تر ټولو ګڼ مېشت یو مرکزي سیمه کې موقعیت لري. د ننګرهار ولایتي ادارې چارواکو هم تر اوسه د 13 شپې د عملیاتو او پکې د رامنځته شوې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. بل پلو عیني شاهدان وایي چې نن سهار د جلال آباد ښار سهیلي څنډې شپږمه ناحیې د هډې فارم په سیمه کې 2 وژل شوي جسدونه هم موندل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې له جسدونو سره یو لیک هم پروت و چې پکې لیکل شوي وو، هر څوک چې له داعش سره مرسته کوي برخلیک پیدا وي. خو د دغو جسدونو د وژنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د ننګرهار ولایتي ادارې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. ننګرهار کې طالب چارواکو له وړاندې ویلي وو چې په دې ولایت کې د داعش ډلې پر خلاف پلټون کې عملیات پیل کړي دي او دا عملیات په قاطعیت سره دوام لري. د ننګرهار والی محمد داود مزمل هم په تیره ورځ د ولسي وګړو سره په ناسته کې ویلي چې هر څوک چې د نظام مخالفت کوي له خورا سخت غبرګون سره به مخامخ شي. ویل کېږي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر خلاف د عملیاتو لپاره له غزنی ولایت څخه د طالبانو یو ځانګړي 500 کسیزه خطه هم را رسېدلې، خو د دې خبر پخلی تر اوسه په خپلواکه توګه نه دی شوی. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
د افغانستان اقتصاد دړې وړې کې دا په درشل کې د ایرنا خبري اژانس راپور کړی. یو شمېر اقتصادي کارپېژاندو او نړیوالو موسسو د افغانستان اقتصادي دړې وړې کې دا په سیمه او نړۍ باندې د هغې د اغېزې په هکله خبرداری ورکړ. دغه نړیوالو موسسو اقتصادي کارپېژاندو په افغانستان کې د اقتصادي کړکېچ، بېوزلۍ او د بېکارۍ زیاتېدا ته په اشارې سره وویل که چېرې د دغو اقتصادي ستونزو د حتمولو لپاره کوم تدبیر غوره نه شي، د افغانستان اقتصادي دړې وړې کېدل حتمي دي او د سیمې او د نړۍ هېوادونه نو ود دغه مسالې له منفي پهلو په امان کې نه وي. بلې خو امریکا د افغانستان شتمنۍ نه زدوي. تسنیم خبري اژانس راپور کړی په داسې حال کې چې افغانستان د شتمنۍ د کنګل کې دا په دلیل د انساني کړکېچ په درشل کې دی. د سپینې ماڼۍ ویاندې میرمن جیمسا کې وویل واشنگټن د دغو شتمنۍ د ازادولو نیت نه لري. هغې په افغانستان کې له انساني کړکېچ سره د مقابلې لپاره د شل ډلې د ځانګړې غونډې له جوړېدا وروسته په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د افغانستان د شتمنۍ د ازادولو لپاره د واشنگټن په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غاګ.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې پاکستان ته د ایران د پوځ د لوی درستی سفر نومیږي. ایران او پاکستان ګډې ګټې او هدفونه لري، او په همدې دلیل دواړه هیوادونو د چارواکو کتنې او سلام مشورې له ستراتیژیک اهمیت څخه برخورې دي. په همدې موضوع باندې ټینګار سره د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لوی درستی جنرال محمد باکری دیول وړدوا پوځي بلای په مشرۍ د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا په بلنه پرون مازیګر د هیواد پلازمېنې اسلام آباد ته ورسېده. د دیپای اړیکو ملګرتیا او پراخوال، د ګډې سرحدي ملګرتیا او زیاتول، له ترهګرۍ سره مبارزه، او د اسلامي دنیا او د سیمې په بدلونونو باندې غور کول د ایران او د پاکستان د چارواکو د خبرو اترو اصلي چورلیزونه دي. په تیرو کلونو کې د ایران او د پاکستان پوځي او دیپای ملګرتیا ډیر پرمختګ کړی دی، او دغه ملګرتیا په تیرو څو کلونو کې په تهران او اسلام آباد کې د ایران د پوځ لوی درستیز بوری جنرال محمد باکری او د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په کتنه سره نوی پړاو ته ورننوتلی دي. په مخکنیو سفرونو کې د خبرو اترو اهمیت او غوره شوي فیصلو ته په پام سره د دواړو هیوادونو د پوځي او د امنیتي موافقو جاجول، د پاکستان له لوړ رتبه سیاسي پوځي او دیپایي چارواکو سره د ایران د پوځ د لوی درستیز جنرال محمد باکری د خبرو اترو چورلیزونه دي. د ایران د پوځ لوی درستیز جنرال محمد باکری د غراز د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره هم خبرې او کتنه کوي. باکری دغه راز د پاکستان د پوځ د ګډې کمیټې له مشر جنرال ندیم سره هم نن خبرې وکړې. پاکستان د ایران یو مهم ختیځ ګاونډی هیواد ګڼل کیږي، او د دواړو هیوادونو غږملتیا په سیمه کې د امنیت او د ثبات د ګډوډولو ډیر پلانونه شنډولی شي. د ایران او د پاکستان د ظرفیتونو په څنګ کې د دواړو ګاونډیو هیوادونو کلتوري، تاریخي، دینی او قومي نږدېوالیو د دواړخیز اړیکو د پراختیا اهمیت دوه چنده کړی دی. د ایران اسلامي جمهوریت او پاکستان له دې نظره د ګډو ملګرتیا او د اړیکو د ژورتیا او پیاوړتیا لپاره ستر فرصتونه لري، او د سیمې او د دواړو هیوادونو د اوږدمهاله ګټو په لړ کې ګډ فعالیتونه کولی شي. پر دې اساس د سیمې له هیوادونو په تیره بیا ګاونډیانو سره د اړیکو پیاوړتیا کول او د ډیرو ملګرتیا کول د ایران د سیمه ایز سیاست په لومړیتوب کې دی، او پاکستان په دې زمینه کې له ځانګړي مقام څخه برخور هم دی. د پاکستان د پارلمان نائب رئیس قاسم خان سوری په همدې حکله په اسلام آباد کې د ایران او د پاکستان پارلماني دوست ډلې ته په کتنې کې وویل، د پاکستان په تیره بیا د لومړي وزیر عمران خان اراده د ایران له ورور، دوست او ګاونډي هیوادت سره د اړیکو له مخکې څخه زیات پیاوړي کول دي. ایران او پاکستان د اسلامي هیوادونو په ملګرتیا موسسې، په اقتصادي ملګرتیا موسسې، ایکو او دغه راز په شنګای ملګرتیا موسسو کې د فعال غړي په توګه د سیمه ییز پیوستونو د ملګرتیا لپاره د پام وړ ظرفیتونه لري. په دې سربیره ایران او پاکستان په تیره بیا سرحدي ولایتونو کې دغه ملګرتیا د پراخولو کوشش کوي. د همدغه هدف لپاره د سرحدونو امنیت، ګډې سیمه ییزې ملګرتیاوې او د سیمې په تیره بیا د افغانستان په حالاتو غور کول په دغه سفر کې د ایران او د پاکستان د چارواکو د سلام مشورو موضوعګانې دي. ښکاره خبره ده چې امنیت د سیمه ییزو او د دوړخیز اقتصادي ملګرتیاو د پراخولو لپاره ورمخ کې اړتیا ده. په همدې دلیل اقتصادي اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا په څنګ کې د دیپایي او د امنیتي ملګرتیاو پراخول د ایران او د پاکستان د چارواکو د ټینګار وړ لومړیتوبونه دي. د سیمې په اوسنیو حساسو شرایطو کې او په افغانستان کې امنیتي چیلنجونه او د داعش ډلې جنایتونو ته په پام سره د ایران او د پاکستان پوځي او امنیتي ملګرتیاوي ځانګړي پیغامونه لري. د ایران او د پاکستان د چارواکو له نظره د سیاسي او د اقتصادي اړیکو په څنګ کې د دیپایي او د امنیتي اړیکو پراخول ستراتیژیک اهمیت لري. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وژمې.
ګلونو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو، د تلپاتې وژمې له یوې بلې برخې سره مو خدمت ته حاضر شوی. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای نظرونه درته وړاندې کوو. په دې برخه کې هغه حضرت د صادقانه مقاومت د ضرورت خبره کوي، چې په نتیجه کې د خدای تعالی مرسته او کامیابی د انسان په نصیب کیږي. هغه حضرت فرمایي، په دې کائناتو او په دې عالم وجود او هستي ځینې قوانین واکمن دي چې ماده پالې نه پیژني، هغه قوانین نه ویني. سنت الله فی الذین خلو من قبل، په یو ځای کې سنت الله التي قد خلت من قبل، د خدای سنت یعنی الهی قوانین، د جاذبه قانون، د ستورو او لمر او سپوږمۍ د تک را تک قانون، او په شواروز کې د هغوی حرکت، دا طبیعي قانون دی. همداشان په انساني ټولنه کې هم ځینې قوانین شته دي. دغه قوانین ماده پالي انسانان په خپلو کم نظر سترګو سره نشي لیدلی، خو موجود دی. ښه نو کله چې موږ په خپل لاس د دغه قوانینو زمینه برابره کړه، خدای تعالی دغه قانون محکم او پیاوړی کوي. مثلا وود سوزول کیږي، باید تاسو زمینه برابره کړئ، اور بل کړئ، یو وچ شی په اور کیږدئ نو ضرور به اور اخلي. که تاسو زمینه برابره کړئ، فطری قانون خپل کار کوي. دا خبرې زموږ بزرگانو کړي دي، هم قرآن بیا بیا ویلي دي، هم د امامانو علیهم السلام په کلماتو کې او د خدای تعالی د رسول په کلامو کې شته دي. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام په نهج البلاغه کې فرمایي، صادقانه ډګر ته شئ، ودرېږئ، خدای تعالی به ستاسو دښمن وځپي او تاسو ته به بری درکړي. ډیر عزتمن اوریدونکو، د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلي دي چې موږ چې کومه مبارزه روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې.
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره درنو محترم اوریدونکو زموږ نه کې پرزوینه او منه د هندارې له تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په افغانستان کې د اشرف غنی د حکومت تر لنګیدو او د طالبانو د حکومت تر اعلان ورسته په بهر کې د افغانستان د حکومت شتمنه کنګل شوې دي او نړۍ تر اوسه د طالبانو د حکومت لرسبی پیژندلو څخه ډډه کوي. دغه ټول بدلونونه په افغانستان کې یو اقتصادي بحران رامنځته کوي او د سلګونو زرو خلکو د بېځایه کېدو سبب شوی. اوس د افغانستان خلک له بیروزګارۍ څخه ځوریږي او بېوزلي هم ورځ تر بله پر زیاتېدو ده. د ملګرو ملتونو د ورستی راپور له مخې په افغانستان کې په میلیونونو خلک له لوږې سره لاس او ګریوان دي او د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا کې د افغانستان سره بیړنیزې بشري مرستې ونه شي نو دغه هیواد کې به یو ستر انساني غمیزه رامنځته شي. تیره ورځ د جی شل هیوادونو مشران د افغانستان په حق له راغونډ شول او یو بیړنۍ غونډه وکړه او دوی ژمنه وکړه چې سده پاسه یو میلیارد یورو له افغانستان سره مرسته وکړي. په ورستیو دوه لسیزو کې نړیواله ټولنه د پراختیايي پروژو لاله په میلیارډونو ډالر له افغانستان سره مرستې کړې دي، خو دغه مرستې د افغانستان له دولت سره نه کېدلې، بلکې د داخلي شرکتونو په ځای لویدیزو مؤسساتو او انجیوګانو ته پیسې ورکول کېدې چې د افغانستان حکومت هم په هغوی باندې د نظارت توان او واک نه لري. اکثره کارپوهانو د افغانستان د مخکینه ادارې چارواکي په دې باور دي چې لویدیزو مؤسسي او مرستندوی ادارې د حسابرسي د یو میکانیزم د شتون لامل له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې میلیارډونه ډالر مرستې خوړلې او تری تم کړې دي. نن به موږ په هنداره پروګرام کې په دې موضوع رڼا واچو. هم دغه راز له روسیې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د طالبانو غوښتنه او له افغانستان سره بهرنۍ مرستې په تیر بیا د ایران مرستې، دغه شان موضوعګان به په هنداره پروګرام کې راټول کړو، خو له یوې لنډ شان دمې ورسته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو عزیزانو. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، تیره ورځ د جی شلو هیوادونو مشران د افغانستان په حق له په یو بیړنۍ غونډه کې راغونډ شول او ژمنه وکړه چې سده پاسه یو میلیارد یورو له افغانستان سره مرسته وکړي. په ورستیو دوه لسیزو کې نړیوالې ټولنې د پراختیايي پروژو له لارې په میلیاردونو ډالر له افغانستان سره مرستې کړې دي. د افغانستان خلک ظاهرا د مرستو ته ډیر خوشبینه او خوشاله دي. زو غزنی ته چرته چې زمون خبریال خاغلی نعمت الله افغان په دې اړه یو راپور راکوي.
تیر ورځ د اروپایي اتحادیې مشري اغلی ارسولا وینډرلین د جی شل هیوادونو په فوقالعاده غونډه کې له افغانستان سره د یو میلیارد د یورو بشري مرستو اعلان وکړ. نوموړي ویلي چې بشري مرستې د لوږې او بشري ناورینونو د مخنیوي لپاره کفایت نه کوي، خو اروپایي اتحادیه به ډېر ژر د دې خطر د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. ویل کېږي چې د اروپایي اتحادیې په دغه نوي اعلان شوې مرسته کې هغه 300 میلیون یورو هم شامل دي چې پخوا یې له افغانانو او ګاونډیو هیوادونو سره ژمنه کړې وه. په دې اړه ډېری افغانان خوښ دي او وایي چې د داسې مرستو په کولو سره ورو ورو د افغانستان اقتصادي حالت د بدلون شونتیا لیدل کېږي. محمد جلال د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی تهران راډیو سره په مرکې کې وایي چې که چېرته بهرني هیوادونه نو افغانستان سره خپل بشری مرستو ته دوام ورکړي، افغانستان اوسنی ستونزمن اقتصادي حالت ته اوزي.
زه فکر کوم کچیر ته خارجي هیوادونه افغانستان سره دغه مرستې، یعنی دغه مرستې افغانستان ته ورکړي، په افغانستان کې به د بیکاری کچه ټیټه شي او هغه خلک چې له لوږې سره مخ دي، افغانستان کې تقریبا 6 میلیونه خلک دی وي شمیرنې په اساس له لوږې سره مخ دي، خو هغه کچه به ډیره راټیټه شي او افغانستان به ورو ورو د پرمختګ خوا ته قدمونه واخلي. نو زه دې ته ډیر هیله مند یم چې غربي هیوادونه دغه مرستې له افغانستان سره وکړي تر څو د افغانستان خلک له لوږې او فقر څخه وژغورل شي. اوس دغه خلک له ډیرې لوږې سره مخ دي، نو دوی باید له موږ سره مرستې وکړي، ځکه دغه بشر دوستانه مرستې چې دوی هر وخت نارې وهي، نو هغه هیله چې افغانان لري هغه باید پوره شي او دوی دغه مرستې جاري وساتي تر څو افغانستان له دغه بے وزلی او فقر څخه وژغورل.
د راپورونو په اساس ویل کیږي دغه مالی مرستې به له هغه نړیوالو سازمانونو سره وشي چې په افغانستان کې دمګړی فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا، اروپایي ټولنې او ګڼ شمېر نورو لویدیځو هېوادونو استازو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سره په ناسته کې ژمنه کړې چې په مشروع ډول به افغانستان سره خپلې مرستې جاري وساتي. له بلې خوا په تازه څرګندونو کې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان نړیوال ټولنې ته خبرداری ورکړې چې کله طالبانو سره ښه تعامل ونه شي ښایي افغانستان یو ځل بیا د نویمو کلونو حالت ته وګرځي او د ګډوډۍ ښکار شي. ښاغلي عمران خان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر افغانستان خپل بندیزونه کم کړي او له طالبانو سره ښه تعامل وکړي. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د ښاغلي افغان ډیره ډیره مننه کوو. دلته به راشو او خپل بحث به د افغان کارپوهانو په مټ پر مخ بوزو. ډاکټر مخلص احمد ورور چې د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوه دی، له دوی نه به د دغې مرستو په حق له پوښتنه وکړو. مخلص صاحب، تیره ورځ د جی اتشلو هیوادونو مشرانو د افغانستان په حق له یو بیړنۍ غونډه وکړه او ژمنه وکړه چې څه د پاسه یو میلیارد یورو له افغانستان سره مرسته وکړي. تاسو څه فکر کوئ دغه مرستې د افغانستان د ناورین په کمولو کې څومره اغیزمنې واقع کیدی شي؟
مننه. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان د اسلامي امارت د نظام پر راتلو سره سم نړیوال، خاصتا امریکا چې د افغانستان 9.5 میلیارده خزانه چې د کنګل کړه او دا مستقیم اغیزه وکړه د افغانستان د ولس په ژوند باندې. ورځ تر بلې چې د قیمتي زیاتې شوې، هغه اقتصادي عواید او منابع چې په افغانانو باندې بندې شوې، خارجي مرستې بندې شوې، بشري مرستې بندې شوې، چې دا موږ یو ناورین سره لاس په ګروان شو. خوشبختانه پرونی پریکړه د اروپایي هیوادونو په جلسه کې چې 1.2 میلیارد یورو د افغانانو سره د بشري مرستو اعلان وکړه، دا د افغانستان د خلکو لپاره چې دا ډېر ګټور دی، خصوصا همدانن چې دا د اثارو په قیمت کې هم اغیزه کړی دی، او امیدوار یو چې دغه بشر دوستانه مرستې لکه څرنګه چې د افغانستان اسلامي امارات چارواکي هم اعلان کړی دی او تیره اونۍ د ریاست الوزرا په جلسه کې هم په جدي ډول سره ټولو ارګانونو وزارتونو ته هدایت او سپارښتنه شوی چې دغه کوم بشري مرستې چې د بهر هیوادونو څخه افغانانو سره کیږي هغه باید په عادلانه ډول سره چې د خلکو ویشل شي. موږ انشاءالله امید لرو چې دغه مرستو په راتلو سره زمونږ د فقر کچه ټیټه شي، خلکو لپاره چې د کار زمینه مساعد شي، او موږ وکولی شو هغه اقتصادي بحران، هغه اقتصادي ستونزې چې زمونږ ولس او په مجموع کې زمونږ نظام لري، هغه ورستل بړي کم شي.
ډاکټر مخلص احمد صاحب، د ملګرو ملتو د پریکړې له مخې دغه مرستې افغان ادارو ته نه ورکول کیږي، بلکې او بیا ځلې د لویدیځو هیوادونو او بهرنیو ان جی اوګانو لخوا مصرفیږي. تاسو څه فکر کوئ آیا دا ځل به دغه مرستې په ځای ولګیږي او حقدارو ته به ورسیږي؟
مننه. یوه هغه لاسته راوړنه چې د افغانستان د اسلامي امارت د نظام پر اتو سره افغانانو ته امیدواری بخلی، هغه د فساد مخنیوی دی. اوس الحمدلله په هیڅ اداره کې د فساد شتون نه لري، او د امارت اسلامي چارواکي هم چې د فساد په ضد په مبارزه کې ډیر جدي دي. که هر ډونر او هر کومک کوونکی موسسه په افغانستان کې فعالیت کوي، نو دا به لري نیوي چې د افغانستان د اسلامي امارت د چارواکو لخوا تر نظارت لاندې نیول کیږي، او امیدوار یو چې تیر په سیر باندې به د فساد کچه ډیره ټیټه شي، او هر چاته د هماغه استحقاق په اندازه، د هماغه ضرورت په اندازه باندې، او هماغه پروګرام او پالیسي چې نړیوال د افغانستان خلکو لپاره د بشر دوستانه مرستو په اساس په نظر نیولې، هغه به انشاءالله په افغانستان کې عملي شي.
د ښاغلي مخلص احمد رو ډیره ډیره مننه کوو. لدی سره زموږ بحث دوام لري. ل یوې لنډې شاندمې ورسته بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. Thank you. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. عزیزانو، له افغانستان سره دغه مرستې په داسې حال کې دي چې طالبان له یوې خوا د خپل مشروعیت لپاره هلې ځلې کوي او له بل خوا داسې کوششونه کوي چې له افغانستان سره د پتیره بیا د ګاونډیو مرستې جلب کړي چې د دغه هیواد په بیا رغونه کې مرسته وشي. د تهران رادیو کارپوه په دې اړه یوه تبصره برابره کړې ده. دا تبصره به واورو او را به شو بیا خپلې موضوع ته.
د طالبانو ډله اعلان وکړه چې د افغانستان د بیا رغونې او همکارۍ د پراختیا لپاره له روسي چارواکو سره په خبرو اترو لګیا دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د تاس له خبري اژانس سره په مرکه کې تاکید وکړ چې دغه ډله هیله لري چې روسیا د افغانستان په بیا رغونه کې برخه واخلي. مجاهد ټینګار کړی چې طالبان له ټولو هیوادونو سره د همکاریو په لټه کې دي او له بهرني پانګه اچونو څخه هرکلی کوي. د طالبانو ویان زیاته کړه روسیه د اقتصادي له پلوه یو مهم هیواد دی. افغانستان د جګړې په اوږدو کې وران سوی دی او روسیه او نور هیوادونه کولای سي د افغانستان په بیا رغونه کې رول ولوبوي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې له روسیې څخه د همکاریو د غوښتنې په هکله د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد ویناوی د امریکې له سیالو هیوادونو سره د طالبانو د همکارۍ او د تعامل د سیاست په لړ کې ترسره سوي دي. افغانستان په وروستیو څو لسیزو کې یا په جګړو کې ښکېل و او یا هم د بهرنیو هیوادونو په اشغال کې پاتې سوی و. په دې خاطر افغانستان د خپلو بېخبیناو د بیا رغونې په زمینه کې د نورو هیوادونو مرستو ته اړتیا لري. طالبان چې د اګست په میاشت کې د اشرف غنی د حکومت په ړنګولو سره د افغانستان واک په لاس کې نیولې دي، د دې هیواد له ورانو بېخبیناو سره مخامخ دي. دغه ډله د افغانستان ناوړ اقتصادي حالاتو ته د رونق بخښلو او د پرمختګ په لور د خوځښ لپاره باید د بېخبیناو بیا رغونې ته جدي پاملرنه وکړي. په دې خاطر طالبان چې د مالی سرچینو په محدودیت او همدارنګه د نړیوالو مرستو په بندېدو خبر دي، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د سیمې او د سیمې د هاخوا هیوادونو د همکاریو د جلبولو په لټه کې دي چې په دغه چوکاټ کې روسیې او چین ته ځانګړې پاملرنه سوې، ځکه چې دغه هیوادونه د پراخو ظرفیتونو تر څنګ د امریکې سیال هیوادونه ګڼل کیږي. په افغانستان کې د امریکې د سیاستونو ناکامېده او له دغه هیواده د امریکې او د ناټو د ځواکونو شرمونکې خروج ته په کتو سره روسیا او چین هم غواړي چې د طالبانو سره د چلنګ د څرنګوالي تر معلومېدو او په یو ټول شمول حکومت باندې د طالبانو تر غور وروسته په افغانستان کې حضور وموندي او د دې هیواد په نوي سیاسي پړاو کې له پراخ نفوذه برخمن سي. په افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې او د دیموکراسۍ د راوستلو په لړ کې د امریکې د شعارونو د ماتې خوړلو د امله وست افغانستان ولس د امریکې د سیالي هیوادونو لکه د چین او د روسیې حضور ته لیولتیا ښودلې دي. روسیه پوهیږي چې افغانستان د شوروي له لوري د اشغال د امله د روسانو په اړه مثبت ذهنیت نه لري. غواړي داسې یو فرصت برابر سي چې د افغانستان د بیا رغونې په لړۍ کې په ګډون سره د دې هیواد د خلکو په ذهنیت کې په تدریج سره مثبت بدلون راولي او د طالبانو په مشرۍ د دې هیواد له حکومت سره پراخې اړیکې ټینګې کړي. په داسې یو حالاتو کې داسې ښکاري چې طالبان به وکولای سي چې د چین او د روسیې نړیوالو ملاحظاتو ته په کتو سره د افغانستان د بیا رغونې له بهیر سره د هغوی مرستې جلب کړي.
ډېره مننه کوم د ګران رور آبیدی چې دغه تبصرې تاسو ته وړاندې کړه. را به شو ډاکټر صاحب مخلص احمد ته. ډاکټر صاحب، دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې نړیوالو خو خپلې مرستې وکړي، په خپله د افغانستان د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي؟ په تیره بیا دا چې له ګاونډیو سره حتی د لارو د خلاصولو په سر هم تفاهم ته نه دي رسیدلی، په تورخم کې په سلګونو لارې بار ولاړې دي. فکر نه کوي چې طالبان اول باید دغه مشکل ته پام وکړي او که دغه مسله حل نه شي نو بهرنۍ مرستې به کفایت ونه کړي؟
دا واقعیت دی چې د افغانستان اسلامي امارت اوس باید د نړیوالو سره د ډیپلوماټیک اړیکو او همدارنګ د تفاهم او د صلح لکر کیسه خبرې وکړي. هغه وخت اوس د جنگ وخت ختم شو، اوس په هیله مند یو چې موږ یو نړیوال شموله خارجي پالیسی اختیار کو او همدارنګ یو شمیر غوښتنې چې هغه مشروع وي او د افغانستان د اسلامي امارت لپاره کوم اندیښنه او سرخوږی نه پیدا کوي هغه باید مشران عملی کړي. د تورخم په مورد باندې چې تاسو د سبزیو تازه میوی پاړون ویل بل بل امداوس چې د مونږ یو بل پیغام هم چې د پاکستان حکومت لخوا نه ترلاسه کړي چې پس د سخه افغانی لارې نشي تیرېدلې کاسه هم نن سار بیا دوی د خپل موضوع رد کړه او یوازې دا ویل چې هغه ترکاری او هغه میوی چې د پاکستان څخه نور هیوادونو ته خصوصا هند ته ځي پخوا چې دا په پیښور او تورخم کې یو بل کې بارېدله اوس د باید په افغانستان طرف کې بار شي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي هغه ګاونډي هیواد ته چې زمونږ سره نږدې اړیکې لري مونږ سره سوداګریز اړیکې لري متاسفانه کله کله چې دا د افغانستان حکومت سره پخوا او اوس هم چې د اسلامي امارت سره دوه ګونی چلند کوي زه فکر کوم چې دواړو هیوادونو باید دوی سیاست لري کې او اقتصاد ته صدمه ونه رسوي او سوداګرو لپاره ستونزه پیدا نه کړي
درنو محترم اوریدونکو له تهران ریډیو مو په هنداره پروګرام کې له افغانستان سره د بشری مرستو په موضوع د تهران ریډیو پروګرام وورید په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي
روات سپانو تا کتنه
روسپانو تا د کتنه لا یو بل پروگرام سره زه جمیل بنگش لا خپل محترم همکاري
فاطمی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوم یو لمړی لمامول سره سم د ایران ورسپانه او بیا هم د کابل او کابل په پای کې وښونه نور ورسپانه ته یو ازغرنده کتنه وکړو parstoday.com/ps زبون د انټرنیټي سایټ درختی ولند دمکو بیا ورسپانه ته تاسو خدمت ته حاضر یم
عزیزانو په سر کې د تهران چاپ جمهوری اسلامي ورسپانه را اخلو د ایران نورو ورسپانو په شان د ورسپانه هم د ایران د دافع قدرت د ننندارې او د ولایت د مدافعینو د هوایي دفاع مانورې په اړه په خپل لومړي مخ یو غټ انزور چاپ کړی دی او د اسمان ولایت د مدافعینو د هوایي دفاع مانورې د ایران د دفاعي ځواک ننداره تر عنوان لاندې په یو مفصل راپور کې لیکلی دی د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو مانورې له څو مهمو ځانګړنو څخه برخه وردي لومړی ځانګړنه دا ده چې ټول جګړییز او دفاعي سیستمونه په ایران کې د ځایي پوهې په مټ جوړ شوي دي دا ښیي چې د ایران وسلوال ځواکونه په داخلي ظرفیتونو باندې تکیه کوي د ایران اسلامي جمهوریت په دې زمینه کې دوه هدفونه تعقیبوي لومړی هدف دا دی چې دفاعي صنایع په تیربیاتو غوندیزو زمینو کې چې له ستراتیژیک امنیت څخه برخور دي په ځایي ټکنالوژۍ او پوهې سره جوړ شي ترڅو د یرغل د مخنیوین کې ځواک وګولوي دوه هم هدف بیا د مسلکي پرسونل او عسکرو روزنه ده ترڅو وکولی شي د پرمختللي او منظمو مانورو له لارې د پام تجربې ترلاسه کړي او په دې ډګر کې هم د ګرندي پرمختګ زمینه برابره شي د افغانستان سیاسي فعالان وایي طالبان د افغانستان د ټولو خلکو امنیت د تامینولو مسؤلیت لري دا هم یو بل خبر چې جمهوری اسلامي په دې اړه لیکلي د ایران د اطلاعات وزارت ویل په ایران کې د سیمې د ځینو هیوادونو له استخباراتي ادارو سره اړوند لس کسان ونیول شول. د اطلاعات وزارت ویل د دښمنو هیوادونو له استخباراتي ادارو سره د هغوی څرګند ملګرتیا او د هغوی د ادارو په نیابت په هغو هیوادونو کې چې میشته او تګ راتګ کوونکو ایرانیانو له ظرفیت څخه په استفادې سره د هیواد له حساسو مرکزونو څخه د اطلاعاتو راغونډول او جاسوسي کول د نوموړو هیوادونو د لاته دارو له اهدافو څخه دي. احمد مسعود وایي د افغانستان د خلکو روا هدفونو ته تر رسیده به مبارزه دوام ولري او د عراق د مقاومت ډلو د پارلماني انتخاباتو له نتیجو خفګان څرګند کړ.
دا هم کهان ورسپانه د ایران خارجه وزیر امیر عبدالله یان وایي چې په ایټمی موافقه کې به زموږ اقدامات د مقابل لوري د عملی کارونو تر حد وي. د ایران د اسلامي شورا مشر ډاکټر قالیباه په پیغام کې د روسیې د دوما د مشر په بیا ټاکل کېدو د مبارکي په ویلو سره د ایران او ماسکو ملګرتیاوي په سیمه کې د امنیت او آرامښت د مضبوطیا سبب وبللې. د ایران په اسلامي جمهوریت کې د ولایت د اسمان د مدافعینو د هوایي دفاع ګډې مانورې پیل ورځپاڼه په دې زمینه کې لیکي چې په دغه مانورې کې د ځایي توغندیز دفاعي سیسټمونه، راډاري، استخباراتي او د دښمن پیژندنې سیسټمونه، راډیوي دستګاوې، د الکترونیک جګړې سیسټمونه او د لید څارونکي ځواکونه د ایران په لویه مرکزي دښته کې ځای پر ځای شوي دي. د ایران د هوایي دفاع د قرارګاه قمندان جنرال قادر رحیمزاده د دې مانورې په اړه ویلي چې د مانورې په لومړي پړاو کې د هوایي دفاع سیسټمونو په چټکتیا سره دښمن ته د دوکا ورکولو په چوکاټ کې په مختلفو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. د هوایي دفاع ځواکونو دغه قمندان زیاته کړې ده چې د مانورې په دغه پړاو کې د دښمن د پیژندنې په موخه د پوځ او سپای پاسداران، استخباراتي بې پیلټه الوتکې او څارونکي تیارې په سیمه کې والوتلې. د ایران د هوایي دفاع د قرارګاه قمندان په دغه مانورو کې په هیواد کې دننه د هوایي دفاعي توغندیز، راډاري او څارګرو جوړ شوي سیسټمونو ته په اشاره سره جوته کړې ده چې په دغه مانورو کې د کمانډ او کنټرول مرکزونه د الکترو او سیګنالي څار په مرستې د مانورې سیمې تر نظر لاندې لري چې د دښمن د هدفونو د کشفولو سره سم له مصنوعي هوش په ګټه اخیستنې سره د هدف سره مناسب توغندی سیستمونه فعال کوي. د لبنان د حزب الله مشر سید حسن نصر الله ویلي چې امریکا په افغانستان کې په داخلي جنگ پسې ده. دا ورځپاڼه بیا په خپل بل مخ لیکي چې د انګلستان پارلمان د جانسون حکومت په ناوړه مدیریت په اعتراض کې ویلي په انګلستان کې په زرګونو کسان لا کرونا وژل شوي دي او خلکو د حکومت د تیروتنې تاوان ورکړی دی. د اسلامي ایران د پوز قماندان بری جنرال سید عبدالرحیم موسوی ویلی چې د هیواد وسلوال ځواکونه یو بل ته د لاسونو په ورکولو د ایران له ملت سره اوګا پوګا د دښمنانو په مقابل کې پیاوړي او متحد درېږي.
قدرمن اوریدونکو که ستاسو خوښه وي اوس هم زو کابل خواته او ګورو چې د کابل ورځپاڼې د کومو موضوعاتو په اړه لیکنه کړې ده. باید ووایو چې موږ دغه ورځپاڼې د هغوی د سایټونو څخه اخلو او د موضوعاتو په اړه کوم مسؤلیت نه منو. په سر کې هم اشتصوب ورځپاڼه لیکي چې په سلګونو ناروغ لرونکي د ناروغۍ د تصدیق د تاییدولو لپاره د عامې روغتیا د وزارت د قوانینو او ارزونې ریاست ته ورځي چې د تصدیق له اخیستلو وروسته ګاونډیو هیوادونو ته د تلو لپاره پاسپورټونه واخلي. دغه بنسټ د سلګونو ناروغانو ورتګ او د دې د ریاست ټیټ ظرفیت د مراجعینو د لالهاندۍ او اندېښنې لامل شوی. په دې اړه د رسمي معلوماتو پر اساس څوک چې ناروغي لري او غواړي ناروغ ته یې پاسپورت واخلي باید روغتیا وزارت ته یو عریضه ولیکي او له حکم اخیستلو وروسته یو ځانګړې فورمه ترلاسه کړي. په دې فورمه کې د قوانینو ریاست یو دولتي روغتون په ګوته کوي چې په هغه کې د ناروغ اسناد د یو ځانګړې کمیسیون لخوا څېړل کیږي.
دا هم ویسا ورسپانه شاهزاده ترکی الفیصل ویلی چې طالبان او القاعده سره د اړیکو لامل افغانستان خوار کړ. د سعودي عربستان د استخباراتو په خوانی مشروي چې طالبانو القاعده سره د اړیکو لامل سعودي هیواد ناهیلي خپل ځانونه افغان ملت یې خوار کړ. شاهزاده ترکی الفیصل په دې ورستیو کې خپل کتاب چې د افغانستان قضیه نومیږي پکې اضافات کړي او بیا چاپ کړي او د تیرو څو کلونو په اوږدو کې شویو پیښو د کتنې ورسره زیاته کړي ده چې مهمه برخه لا طالبانو سره د سعودي عربستان د اړیکو په اړه ده. هغه وایي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د سعودي لا پاچا غوښتنه کړې وه چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې میازګړیتوب وکړي. خو وایي چې طالبانو له القاعدې سره د اړیکو پر ساتلو ټینګار درلود. ترکی فیصل وایي چې ملا عمر ژمنه کړې وه چې هغه اسامه بن لادن ورسپاري خو کله چې په کندهار کې دغه کتو ته ورغلو نو له خپلې ژمنې شاته شو او انکار یې وکړ. طالبانو هغه مهال د سعودي عرب مملکت ناهیلی خپل ځانونه افغان ملت خوار کړ چې ماته د ملا عمر په وخت کې د اسامه بن لادن لاس پرلو انکار وکړ. شاهزاده ترکی الفیصل پر افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل رانیولې تر څو لسیزو د افغانستان په مسله کې د سعودي عرب مهم کس او تر ټولو ډیر ښکیل چارواکی و.
دوستانو دا هم ویسا ورسپانه ده. ویسا ورسپانه لیکي چې په جنوا کې له بشر دوستانه کانفرانس څخه څلور اونۍ وروسته په افغانستان کې بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی او ملګري ملتونه افغانانو ته د مرستو رسولو په حال. په دې اړه د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د اقتصاد د پاشل کېدو د مخنیوي په موخه لاس په لاس شي او کار وکړي او د افغانستان اقتصاد ته نقدي پیسې تزریق کړي.
ایزانو دا پروگرام وقت هم دلتا پای ترسید. در بل پروگرام پلوی و متعال خدای سپارو.
خدای ممل و ملگره.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغونډ شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.